دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د کابل ل استډیو مو ز اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د کابل پر وخت غرمې 12 بجې شوې ده. یو ساعت خبرونه مو د ورځې تر 1 بجې دوام کوي. تاسو مننه چې د خبرونه را سره اوري، او د رامین کاکړ نه ځنګړي مننه چې د تخنیک په برخه کې را سره همکاري کوي. د روانې خبرونه دوهم نیمه د نوربستونی ځ خبرونه ته ځنګړي شوې چې حدیث پردیسی پر مخ وړي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد کلی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر تیر ماښام په هرات کې له ځوانانو سره د ځوانانو پر سیاسي مشارکت او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د کونړ والی د سولې په اړه په یوه غونډه کې وایي چې د کلیوالو خلکو او دینی عالمانو په همکاري به په هیواد کې سوله راځي، او د اولمپیک نړیوالې کمیټې رای ورکړه چې د اولمپیک په سګنیو لوبو کې دی لا هم د روسیې پر ټیم بندیز پر ځای پاتې وي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، په موکړی بشپړو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام په هرات کې له ځوانانو سره د ځوانانو پر سیاسي مشارکت او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي د کتنه په غازی امن الله خان تالار کې وشوه چې ولسمشر غنی پکې پر بیلابیلو مسایلو او له هغې ډلې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو پیشنهادونه او نظریات واوریدل. د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر په غونډه کې د هیواد د اوبو د مدیریت، د انرژۍ د تولید، د کرنې د پراختیا، اعتماد جوړونې او نورو مسایلو په اړه د ځوانانو نظریې واورېدې. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر غني له ځوانانو او مدني ټولنو وغوښتل چې د اصلاحاتو او په ځانګړي ډول د پوهنې او لوړو زده کړو په برخه کې خپلې طرحې له حکومت سره شریکې کړي. ولسمشر غني چې د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې د کار د پیل لپاره هرات ته تللی و، پرون یې په دې ولایت کې له نورو ولسی خلکو سره هم وکتل. د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې کار د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې پیل شو. په افغانستان کې پرون لسګونه عسکر او ملکی وګړي په وسلوالو حملو کې مړه او ټپیان شول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تایید کړی چې په فرا کې د ملي اردو پر یوه پوسته په حمله کې 13 سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په همدې ورځ په کابل کې هم په یوه انتحاري حمله کې 3 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. په هلمند کې بیا 3 تنه د وسلوالو طالبانو په حملو کې ووژل شول. د کونړ والی وایي د کلیوالو او دینی عالمانو په همکارۍ به په هیواد ته سوله راځي. وحیدالله کلیمزی دا وینا پرون په مرکز اسدآباد کې د سولې په اړه جوړې شوې غونډې ته وکړه.
سوله به د بانډې هغه سپینګیری راولي، د جومات هغه امام به راولي، د موږ هغه ځوان به راولي چې په کلیو بانډه کې ګستګام کو ګرځي. د دوی د حمایت نه پرته، د دوی د تحرک نه پرته سوله ناممکنه ده. زه د یو مسؤول په حیث باندې اطمینان درکوم چې د افغانستان په سطحه به صلح راځي، کوشش به ورته کېږي.
په دې غونډه کې ځینو دینی عالمانو هم په افغانستان کې د جنگ له ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. لا ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د فرانسې جمهوري ریاست وایي ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل نن په سوریه کې د ملګرو ملتونو د 1.5 ورځني اوربند د ټینګېدو پر مسله د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د دې خبرو اعلان وروسته له هغې کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په قاطع اکثریت په جګړه ځپلې سوریه کې د دغه اوربند پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه. د مکرون دفتر وایي چې درې واړو رهبرانو په خبرو کې د دغې پریکړه لیک پر عملي کېدو او په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره د اړتیا وړ سیاسي پلانونو باندې تمرکز وشي. که څه هم په سوریه کې د جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون له ټولو ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې سمدستي د اوربند نافذ او رعایت کړي. د اولمپیک نړیوال کمیټې IOC د ترای ورکړه چې د اولمپیک په سګنیو مسابقو کې د لهم د روسیې پر ټیم بندیز پر ځای پاتې وي. له دې سره د روسیې ورزشکاران نشي کولای په جنوبي کوریا کې د دې مسابقو د پای په مراسمو کې تر خپل ملي بیرغ لاندې مارش وکړي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې غړو نن په داسې حال کې په غوڅ اکثریت رای ورکړه چې تر دې څو دقیقې مخکې د دې کمیټې اجرایوي بورډ اعلان وکړ چې دا بندیز به د اولمپیک د لوبو پر مهال پر خپل حال پاتې وي. له دې حکم سره د روسیې ورزشکاران به نن د پای په مراسمو په پای کې یوازې له روسیې څخه د اولمپیک د ورزشکارانو په ډله کې د اولمپیک تر بیرغ لاندې مارش وکړي. د جنوبي کوریا په لوبو کې پر روسیې ځکه بندیز ولګول شو چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په باور روسیې په 2014 کال کې په سوچي کې د اولمپیک د ژمنیو مسابقو پر مهال د ورزشکارانو په سیستماتیک ډوپینګ یا د مصنوعي انرژي په کارولو کې لاس درلود. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا هم د روسیې 1,08 ورزشکارانو ته اجازه ورکړه چې له روسیې څخه د اولمپیک ورزشکارانو په چوکاټ کې د اولمپیک تر بیرغ لاندې په دې مسابقو کې برخه واخلي. او د هند سینما بالیوډ مشهوره فلمی ستوري سری دیوی پرون د 45 کلونو په عمر مړه شوه. سری دیوی د 80 او 90 لسیزو پر مهال د هند په سینما کې له مخکښو ښځینه لوبغاړو ګڼل کېدله. سری دیوی د یو واده په مراسمو کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللې وه او پرون یې همالته د زړه د سکتې له کبله سا ورکړه. د صدراعظم نریندرا مودي په ګډون د هند ګڼو سیاستوالو، فلمي لوبغاړو او مخورو شخصیتونو د هغې پر مړینه خوشیني ښودلې. د هغې وروستی فلم مام نومېده چې په 2012 میلادي کال کې نندارې ته وړاندې شو او هغې پکې د یوې مور رول لوبولی و. دا خبرونه
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه احمد تکل وړاندې کړی. که غواړئ دا او نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا په تاشکند کې د افغانستان سولې په اړه کېدونکې ناسته مهمه بللې ده.
یوازې زموږ د افغانستان خبره نه ده، د مرکزي آسیا تشویش هم دی. دې وجه نه ویلی شو چې دی به دې اثر به څه زیات وي.
د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد او پام دې اړه د سیاسي چارو لیوه کارپوه ناصر شفیق سره هم غږېدلی یو.
په مجموع کې د ګاونډي هیوادونو نه بیرون موږ ته د جنوبي آسیا هیوادونو لخوا نه که منځګړیتوب د سولې په پروسه کې وشي، شاید افغانانو دواړو لورې ته ډېر خار ونه وویني.
په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو زده کوونکو د هغه مکتوب په اړه اندېښنه ښودلې چې د اقتصاد له وزارته پکې د دغو خونځیو د منحل کېدو غوښتنه شوې ده.
د قانون حاکمیت مطرح دی، قانون نقضوي او بل اخر غواړي چې د اطفالو انتخابي حق پایمال کی.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 1 بجې دوام لري، را سره پاتې شئ. خدا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د سولې علي شورا په تاشکند کې د افغانستان سولې پاړه کېدونکې ناسته مهمه بولی. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې په ازبکستان کې د افغانستان د سولې پاړه ناسته کې د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو استازي ګډون کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسې د دویمې ناستې لپاره چې اجنډا یې په هیواد کې د سولې ټینګښت او د تروریزم سره مبارزه ده لازمې تیاری نیول شوې دي. نورحال واصل ویسال راکوي.
ټاکل شوی چې د یوې میاشتې په اوږدو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمې ناستې په کابل او تاشکند کې ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره دغه ناستې مهمې بولي او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري اړینه بولي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د یکشنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې ناسته به ښې پایلې لزان سره ولري.
مرکزی آسیا ملکونه هم یو تشویش لري د افغانستان د بې امنۍ نه، نو د هغوی د خپلې بې امنۍ د مخنیوي دپاره هم په دې کې به کوشش کوي. نو دا هم یوه وجه کېدای شي سړی دې ته ډېره تمه وکړي چې یوازې زموږ د افغانستان خبره نه ده، د مرکزی آسیا تشویش هم دی. په دې وجه نه ویلی شو چې دی به دې اثر به څه زیات وي.
د افغانستان د سولې پاړه د تشکن ناسته د روانې میلادي میاشتې په شپږویشتمه نیټه د ازبکستان په نوښت جوړیږي چې د افغانستان د سولې علي شورا په خبره په دغه ناسته کې به د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو شمېر باصلاحیته استازي ګډون وکړي. یو شمېر روسي خبري اژانسونو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف له قوله خبر ورکړی چې په دغه ناسته کې روسیې، چین، امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو سازمان ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان د سولې علي شورا د مرستیال په خبره ازبکستان په دې هڅه کې دی چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ په افغانستان کې سوله ټینګه شي، سو هغه اندېښنې چې د افغانستان د نام نیو په اړه دغه هیواد لري لرې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسې دوهمه ناسته چې ټاکل شوې د چهارشنبه پورې ترسره شي ورته لازمې تیاری نیول شوی دی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د کابل پروسې د دویمې ناستې د اجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است در نشست پروسه کابل دو موضوعی که از عمدترین اولویت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستند در مورد بحث قرار گیرد. یکی تلاش های دولت افغانستان در راستای صلح و حمایت کشورها و سازمان های بین‌المللی اشتراک‌کننده از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانستان و دیگری هم مبارزه با تروریسم.
ټاکل شوی چې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې د 15 هیوادونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د دغې ناستې د جوړولو هدف په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه د ویجما رامنځته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي دي او د یو لیک په لیږلو سره د امریکا متحده ایالاتونو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې د دغه لیک په ځواب کې وویل چې له دغه ډلې سره د خبرو اصلي لوری افغان حکومت ته، نه امریکا.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري و موریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا په تاشکند کې د افغانستان سولې پاړه کیدونکې ناسته مهمه بولی، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي تر کومې چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ځانګړي میکانیزمونه او تګلارې جوړې نشي دا شان ناستې کومه نتیجه نه ورکوي. د دې موضوع د لا وضاحت لپاره زموږ همکار محمد واصل وصال د سیاسي چارو له کارپوه ناصر شفیق سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د تاشکند ناسته د افغانستان د سولې دروان بهیر لپاره سمره مهمه او اغیزمنه ده.
د افغانستان جګړه درې بود لري او سولې چې د افغانستان د خلکو رکه او د افغانستان د فرد ارض اکی اساسيږي. که د هرې لارې نه مونږ یو هڅه کوو په نیک فالي ګورو او ورته سترګې په لارې چې سبت نیول اسره شي په مرکزي اسیا هیوادونو کې دا زمینه برابرېږي تر څو دغه سیمه ییز ملاتړ د سولې د پروسې نه پیدا شي او هغه هیوادونه چې د افغانستان د جګړې نه بده ګټه پورته کوي په هغې باندې یو اخلاقي فشار شي دا ښه خبره ده. خو د دې تر څنګه که چیرې موږ د دې جګړې درې واړه بود درکو آباد درکو نو بیا په کار دا ده چې موږ هم د امریکا سره ځینې سپینې خبرې وکړو چې هغه چې د جګړې عوامل او لاملونه ایجادوي هغه امنیتي تړون په رابطه باندې پس له دې یو موږ یو نظام الاوقات ولرو او همدارنګه موږ د مخالفینو سره د خبرو کولو لپاره کلیګانې پیدا کړو. نو په دغه صورت کې چې موږ په درې واړو آبادو کار وکړو په متوازنه توګه د فکر کوم چې بیا به د سولې کلي په لاس راشي او سولې ته به لاره پرانیستل شي.
دا چې په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په رابطه ناستې شوې خبرې شوې، خو هغه کومه نتیجه چې تر دې مهاله لیدل کېږي د سولې لپاره نه ده ترلاسه شوې. د ازبکستان انتخاب او ټاکنه څه فکر کوئ چې څومره ګټور اقدام به وي؟
په مجموع کې د ګاونډیو هیوادونو نه بیرون موږ ته د جنوبي اسیا هیوادونو له خوا نه که منځګړیتوب د سولې په پروسه کې وشي شاید افغانانو دواړه لوري ته ډېر خار ونه وویني، ځکه چې مالیزیا او اندونیزیا دواړه داسې هیوادونه دي چې په افغانستان کې کومې داسې ګټې او د جګړې کومه سابقه نه لري چې افغانان ترې نه بده خاطره لري. همدارنګه په مرکزي اسیا هیوادونو کې موږ ته د هر یو هیواد له لوري نه که د اقتصادي ګټو له راوړلو تر څنګه یو داسې بستر مساعدېږي چې د نورو هیوادونو د لیوالتیا باعث ګرځي د سیمې د نورو هیوادونو او په یو ډول په اخلاقي توګه د جګړې په دواړو لورو باندې فشار راوړونکي اوسي او دواړو لورو ته د منځګړو په توګه باندې یعنی پیشنهاد وړاندې کوونکي اوسي. نو دا ښه خبره ده. خو تر ډېره زمینه ازبکستان د پخواني شوروي اتحاد د منځتګ نه وروسته زیاد امریکا سره همغږی لري او کېدای شي سوال مخالفین لپاره ډېر د لیوالتیا باعث نه وشي.
بلې، وروستۍ پوښتنه د کابل د پروسې د دویمې ناستې په اړه کوم چې موضوع یې هم د افغانستان سوله ده، دغې غونډې ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ آیا داسې نتیجه به د دغې غونډې نه ترلاسه شي چې په سیمه ییزه توګه یو اجماع رامنځته شي او بالاخره د افغانستان د سولې دغه روان بهیر بریالی شي؟
د یو مسلمان په توګه نیک تفاول باندې وینو او په نیک فال ورته ګورو، خو بیا هم تر څو چې د جګړې په درې والو آبادو باندې موږ په متوازنه توګه د هر لوري لپاره باور پیدا نه کړو، جګړه د دوو لورو ترمنځ دوه طرفه جاده ختمولو باندې، یعنی دا جګړه ختمیږي، یعنی د دوه طرفه جاده باندې کار کول لا نه دا جګړه ختمیږي، نو په کار دا ده چې موږ داسې پروسې په کار واچو چې یوازې د دولت یعنی پلویتوب ته نه څرګندېږي، بلکې د وسوالو مخالفینو غږ اورېدل هم ته نه څرګند شي. او چې کله ګورو چې په مرکز کې کانفرنس وي او په مرکز کې په کابل کې د کابل د حکومت سره خواخوږي حل صرف په کانفرنس کې شتون لري، دا نور هم د هغه خلکو لپاره چې د افغانستان د دولت نه مرور دي، یا د ایدیالوژیک اعتبار له مخې، یا د امنیتي اعتبار له مخې، یا د ګاونډیانو د لمسونې له مخې، په مجموع کې هغه ته نور د بی باورۍ یعنی هغه دلایل په ګوته کوي.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو واورئ. ناصر شفیق او چې زموږ همکار محمد واصل وېسال ورسره مرکه کوله. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د ټاپي پروژې د عملی کار تر پیل وروسته په افغانستان کې د پانګونې لپاره د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا ډیره شوې ده. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل د ټاپي فایبر نوري ریل پټلۍ او یو شمېر نورو پروژو پرانیسته ده، ښیي چې افغان حکومت د اقتصادي وضعیت ښه کېدو ته جدي هوډ لري. نوموړي وویل د کورنیو پانګوالو ترڅنګ د هند، ایران، پاکستان او چین سوداګرو هم لیوالتیا ښودلې ده چې د قانونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو اقتصادي برخو کې پانګونې وکړي. خو د ده په وینا افغان حکومت باید د پانګوالو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ټاپي پروژې عملي کار د جمعې په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدراعظم او بهرنیو چارو کې د هند د دولت د وزیر لخوا پرانیستل شو. ټاکل شوی ده چې نن یکشنبه د زیربنی سکتور په برخه کې د شفافیت او معلوماتو وړاندې کولو په هدف د تدارکاتو د ملي ادارې اوبو او انرژي او اقتصاد وزارتونو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن ازادي راډیو ته ویل چې د زیربنی پروژو په اړه به دغه معلومات له مدني ټولنو، رسنیو او خلکو سره شریکیږي. نوموړي وویل په دې توګه به خلک هم د شفافیت په پروسه او پریکړو کې شریک شي. د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي په دغه کار سره به خلک پوه شي چې پروژې چاته په کوم قیمت ورکړ شوي او شفافیت پکې موجود دی او کنه. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1100 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریزو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 1200 او 1 لیټر ډیزل هم په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ یو پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 610 افغانۍ.
ناجیه صافی وچی اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. په افغانستان کې د افغان ترک خونځي او زکونکو کورنۍ او د هغه مکتوب په اړه اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پکې د دې هیواد د اقتصاد له وزارت نه د دغه خونځي او د منحل کېدو غوښتنه کړې. د دغه کورنۍ او یوې سلکسیزي کمیټې د شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مخکې ته په یوې اعتراضي غونډه کې نوموړی وزارت په غیر قانوني او سیاسي وباله. د دغه خونځي او یو شمېر زکونکو او د زکونکو کورنۍ ټینګار کوي چې حکومت باید معیاري خونځي د سیاسي اړیکو ښکار نه کړي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري. په افغانستان کې د افغان تر خونځیو د زده کوونکو کورنۍ وروسته تر هغې د بهرنیو چارو د وزارت په دروازه کې راغونډې شوي وي چې د دوی په وینا دغه وزارت په یوه رسمي مکتوب کې له اقتصاد وزارت نه د افغان ترک خونځیو د منحل کېدو غوښتنه کړې ده. د افغان ترک خونځیو د زده کوونکو د کورنیو د مشرانو کمیټه وایي د دې تر څنګ د افغان ترک خونځیو دوه تنه ترکي ښوونکي د کوم تور له اعلانه پرته د تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې تر نظارت لاندې دي. دوی د دغو پیښو په اړه یوه اعلامیه صادره کړه چې پکې دا اقدامات غیر قانوني او د بشري حقونو له موازینو سره په ټکر کې بلل شوي دي. د غونډې د ګډونوالو له ډلې صدیق الله توحیدي پریکړه لیک ولوس چې په یوه برخه کې راغلي:
ارسال نامه ریاست دوم سیاسی وزارت امور خارجه با وزارت اقتصاد کاملا غیر قانونی بوده، انحلال ما است.
دی وی د بهرنیو چارو وزارت د دوهم سیاسی ریاست لخوا د اقتصاد وزارت ته لیږلی مکتوب په بشپړه توګه غیر قانوني دی. که د دولتونو ترمنځ په دې هکله کوم غیر قانوني تفاهم لیک لاسلیک کیږي، موږ به په ټول توان د غیر قانوني پریکړو په وړاندې ودرېږو. حتی هیچا ته به اجازه ورنه کړو چې څوک د محکمې له حکم پرته د دغو ښوونځیو حریم ته ننوځي او یا د ښوونځیو مدیریت بدل کړي. افغان ترک ښوونځي چې د نړۍ په شاوخوا 500 هیوادونو کې څانګې لري د فتح الله ګولن په نوم د یوه ترکیو لس له امریکایي کس لخوا اداره کیږي. دغه موسسه د افغانستان په ولایتونو کې 14 ښوونځي لري چې څه باندې 8000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. په ترکیه کې د 2018 میلادي کال له ناکامې کودتا وروسته چې پړی په فتح الله ګولن اچول شوی، ترکیه له افغان حکومت وغوښتل چې د افغان ترک ښوونځیو واک دوی ته وسپاري. هڅه مو وکړه چې د معترضینو د اندېښنو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو او اقتصاد وزارتونو نظر هم واخلو، خو له ژمنو سره هم څوک خبرو ته حاضر نه شو. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور د ادرس بیا په دې اړه وروستي اقدامات له شته قوانینو سره په ټکر کې بولي، وایي د افغان ترک ښوونځیو د برخلیک په اړه باید ښه غور وشي.
د قانون حاکمیت مطرح دی، قانون نقضوي او بالاخره غواړي چې د اطفالو انتخابي حق پایمال کی او غواړي چې میلمانه چې په کلو کلو درویش کاله په افغانستان کې خدمت کړی دی، د قانون نه مخالف، د جهانی اعلامیې نه مخالف، د ټولو کنوانسیونو نه مخالف اقدام وکړي.
له دې وړاندې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلینو ویلي دوی په افغانستان کې د یو خپلواک بنسټ په توګه کار کوي او په هیڅ هیواد پورې اړه نه لري. د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو او دوی د کورنیو د دغو اندېښنو په اړه د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل کبیر حکمل وایي چې حکومت باید داسې کوم اقدام ونه کړي چې له امله یې د دغه هیواد پوهنیز نظام اغیزمن شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په کندوز کې ګڼ شمیر خبریالان او د مدني ټولنو فعالان وایي حال دا چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشیح او تصویب څخه نږدې 3 کاله تیریږي، خو لا هم د دغه قانون په ښه توګه په یو شمیر دولتي ادارو کې نه دی پلی شوی او عملي بڼه یې نه ده غوره کړې. په ورته وخت کې د کندوز سیمه چارواکي بیا وایي چې دوی هڅې کوي تر څو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د دې ولایت په ټولو ادارو کې پلی کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
په کندوز کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تر اوسه نه دی عملي شوی. په دغه ولایت کې خبریالان او د مدني ټولنو استازو د کندوز ولایت په دولتي ادارو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نه عملي کېدو په اړه اندېښنه وښودله. ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 3 کاله وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړ چې شپږ فصلونه او 2 مادې لري، تر څو د اطلاعاتو د ترلاسه کولو پر مهال د دولتي ادارو څخه د قانون په رڼا کې اطلاعات راټول کړل شي او تر خلکو پورې ورسول شي. په کندز کې یو تن خبریال او مدني فعاله لیدا شیرزاد وایي چې دا قانون لا تر اوسه په ښه توګه نه دی عملي شوی، ځکه لا هم له دولتي ادارو څخه پر وخت د معلوماتو په اخیستلو کې ستونزې موجودې دي.
مردم
عادی که بجایش باشن، حتی خلک خو پر ځای پرېږده. دولتي ادارو کارکوونکي له دې قانون څخه خبرتیا نه لري، حتی خبریالان چې پر تحقیقي راپورونو کار کوي. او دا مسئله ده چې باید له بیلابیلو ادارو او ارګانونو څخه اطلاعات راټول کړي، خو خبریالان هم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او نشي کولی خپل دنده په ښه توګه او اساسي توګه ترسره کړي. د دغه قانون له مخې د ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکي مکلف دي تر څو په وخت سره خلکو ته او خبریالانو ته معلومات ورکړي. همدارنګه خلک او په ځانګړې توګه خبریالان باید په ازادانه توګه اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي. په ورته وخت کې یو تن مدني فعال حمیدالله بلوس بیوي حال دا چې د بیان ازادۍ او د رسنیو پرمختګ د افغانستان دولت له سترو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي، خو لا هم د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې ستونزې موجودې دي.
ما اینجا نیاز داریم تمام فعالین مدنی از قانون
باید د کندز ټول مدنی فعالان خبریالان او د دولتي ادارو مامورین او ټول خلق لدی قانون څخه خبر شي، ځکه خلق معلومات ارتیا لري او د قانون پرانا کې باید له خلکو څخه معلومات پټ ونه ساتل شي. بل خو د کندز دیوالی ویاند نعمت الله تیموری وای چې دا قانون د دی ولایت پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی دی، خو په پام کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د پلي کولو لپاره یو کمیټه جوړ شي تر څو د خلکو اندېښنو ته د پای ټکی کېښودل شي. دا چې ولې تر اوسه پورې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په دولتي ادارو کې نه دی پلی شوی، طبعا په دې برخه کې مشکلات شته دي، خو څو موده وړاندې د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په دې اړه د ملکي او پوځي ادارو مامورینو لپاره سیمینار جوړ شوی و او په دې برخه کې هغوی ته پوهاوی ورکړل شوه. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په پام کې د سیمینارونو په جوړولو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په ښه توګه پلی شي او خلکو ته د اطلاعاتو راټولولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
آزادی رادیو لون ترو و ورځی پونه کی
اوس هم د کابل چاپ د نن ورځی ورسپانو ته حمید مومند کتنه کړی چې په ګډه یاور
په کابل کې خبردونکو ورسپانو نن د زنو نور مسایلو ترڅنګ په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو د جوړیدونکو غونډه او په تور لیست کې د پاکستان د نوم د شاملېدو په اړه هم لیکنه کړې ده. مسیر روسپانې لیکلې ده چې په تاشکند کې دا غونډه د کابل د پروسې له دویمې ناستې یو میاشت وروسته جوړیږي چې پکې د سیمې د هیوادونو په استازیتوب د پاکستان، ایران او هند استازو سربیره د روسیې، امریکا او چین استازي برخه اخلي. روسپانې وړاندې لیکلې ده چې سعودي عربستان، متحده عرب امارات او ترکیه ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. روسپانې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په حواله لیکلې ده چې هیواد د یو ګاونډي په توګه د افغانستان له امنیتي وضع اندېښمن دی. ملیارمان روسپانی بیا لیکلې ده چې په تاشکند کې د افغانستان د سولې او امنیت په تړاو دا غونډه د راتلونکي میلادي مارچ میاشتې په شپږشتمه نیټه جوړیږي. د روسپانی په وینا دا غونډه د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه ده چې پکې د سیمې، منځنۍ آسیا او نړۍ استازي ګډون کوي. روسپانی لیکي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د دې غونډې اعلان په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدنې وروسته وکړ او وویل چې یو شمېر هیوادونو ته لا د مخه بلنلیکونه استول شوي دي. هټ اف ایشیا روسپانی بیا لیکلی دی چې د تاشکند غونډې ته د مهمو هیوادونو استازي وربلل شوی دی. سو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو امکانات برابر کړي. روسپانی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په حواله لیکلی دی چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل ځینې مهم لوبغاړي شته چې په دې پروسه کې زیات ښکېل شوي نه دي، نو له همدې کبله پریکړه کړې چې روسیې، چین او متحده ایالاتو ته هم د ګډون بلنه ورکړي. د ترهګرو د ملاتړ هیواد په توګه په تور لیست کې د پاکستان د نوم شاملېدل بله مهمه مسله ده چې د کابل روسپانو پرې د افغان حکومت خبرګونونه راخستې دي. هیواد دولتي روسپانې لیکلي ده چې افغان حکومت په خړ لیست کې د پاکستان د نوم د شاملېدو په اړه د مالي عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان د اقدام هرکلی کوي. روسپانې لیکلې ده چې د مالي عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان د پنځمې په ورځ د پریکړه وروسته له هغې وکړه چې چین او یو شمېر عربي خلیجي هیوادونو په دې برخه کې له خپلو مخالفتونو تیر شول. روسپانې دا هم لیکلې ده چې که پاکستان د روان میلادي کال د جون تر میاشتې د ترهګرو ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، نو د ترهګرو د تمویل د څارنې په فهرست کې به شامل شي. ملیارمن روسپانې لیکلې ده چې د ترهګرو د ملاتړو په تور لیست کې د پاکستان نوم له یوې اونۍ بحثونو وروسته شامل شوی دی. روسپانې لیکلې ده چې د مالي عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان چې مرکزی دفتر یې په پاریس کې دی د امریکا په وړاندیز دا کار کړی دی. روسپانه اټکل کوي چې ممکن له دې سره د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ خړې اړیکې لا تتې شي او په پاکستان کې د بهرنۍ پانګونې بهیر زیانمن شي. او مسیر روسپانی بیا د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلی ده چې پاکستان ته لا د مخه له ترهګرۍ نه د ملاتړ د بدو پایلو خبرداری ورکړی و. روسپانی لیکلی ده چې افغان چارواکي هیله مند دي چې د مالي عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له دې اقدام وروسته به د تروریزم په خلاف روانه مبارزه لا پیاوړې شي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو غټ ټکی مو له حمید مومند واوریدل. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. آیا پوهیږئ چې داسې ریل ګاډي جوړیږي چې د الوتکې په شان به په هوا کې تیز تک کوي؟ که نه پوهیدئ نو عصمت ساروانی په دې راپور کې درته اوروي.
په امریکا کې یوې کمپنۍ د ایالتونو ترمنځ د لومړني هایپر لوپ د جوړولو قرارداد لاسلیک کړ. هایپر لوپ هغه ټیوب دی چې په منځ کې یې ریل ګاډی د الوتکې په شان په خورا زیات سرعت تګ راتګ کولی شي. د هایپر لوپ ترانسپورټیشن ټکنالوژي کمپنۍ په امریکا کې د دغه هایپر لوپ د جوړولو قرارداد اخیستی دی. دا کمپنۍ به د امریکا د بین الایالتي هایپر لوپ د جوړولو سروې وکړي. دغه شرکت د ایلونای ایالت د ترانسپورت له ادارې او د اوهایو د شمالي سیمې د همغږۍ له ریاست سره قرارداد لاسلیک کړی دی. د هایپر لوپ به شاید کلیولند او شیکاګو ښارونو ترمنځ جوړ شي. دغه هایپر لوپ د جوړېدو په نتیجه کې به د دغو دو ښارونو ترمنځ 15 ساعته سفر چې 314 مایل دی 28 دقیقو ته رالنډ شي. په ډیرو ځایونو کې به د هایپر لوپ ټیوب تر مځکې لاندې جوړ شي. قوانین د مځکو استملاک او رانیول هغه ستونزې دي چې حاضردمه د هایپر لوپ ترانسپورټیشن ټکنالوژي کمپنۍ د حل کولو هڅه کوي. په 2015 میلادي کال کاناډایي ول اصل پانګوال ایلان ماسک د واشنگټن او نیویارک ترمنځ تر ټولو د اوږده هایپر لوپ تونل د جوړولو اعلان وکړ.
درنو دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ووري وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. دا خبري نیم ساته خبرونه مو په همدې ځای پاتې رسیدي. اوس هم نور بس ته ونې ځ خبرونه لرو چې حدیث پردیسی وړاندې کوي. تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستې شئ. نن په دې خبرونه کې په عدلي او قضایي ورګانونو کې د میرمنو قضیو ته په وخت نه رسیدنه په دې موضوع باندې پکې بحث کیږي. له ازادي رادیو سره پات شئ. او اوس هم د سر د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي چې احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام په هرات کې له ځوانانو سره د دوی پر سیاسي مشارکت او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر چې د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ولایت ته تللی و. تیر ماښام له ځوانانو سره په کتنه کې د ځوانانو پیشنهادونه او نظریات واورېدل. په افغانستان کې پرون لسګونه عسکر او ملکی وګړي په وسلوالو حملو کې مړه او ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت دا تایید کړي او ویلي دي چې په فراه کې د ملي اردو پر پوسته په حمله کې 13 سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په کابل او هلمند کې هم ملکی او افغان پوځیان وژل شوي دي. د کونار والی د سولې په اړه په یو جوړه شوې غونډه کې وویل چې د ولسی خلکو او دینی علمانو په همکارۍ به په هیواد کې سوله ټینګه شي. د فرانسې جمهوری ریاست وایي ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په سوریه کې د ملګرو ملتونو د یو میاشتنی اوربند د ټینګېدو پر مسله د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې IOC نن پریکړه وکړه چې د ژمنی اولمپیک د سګنیو لوبو د پای په مراسمو کې به د روسیې پر ټیم بندیزونه پر ځای پاتې وي او د دې هیواد لوبغاړي به د روسیې تر بیرغ لاندې نه بلکې د اولمپیک تر بیرغ لاندې مارش کوي. او د هندوستان د سینما بالیوډ مشهوره فلمی ستوري سری دیوی پرون د 45 کلونو په عمر د زړه د سکتې له کبله په دوبۍ کې سا ورکړه.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بس د شکست سکوت و نيز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته بیا هم ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو د نیم سات لپاره په ژوندۍ بڼه ده او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. د اړیکو شمیرې مو دی 0922255099 سلوی خو د خبرونه موضوع مداده چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې لکه څنګه چې د نوربس خبرونه هم دغه مسلې ته ځانګړې شوې ده. په عدلي او قضایي بنسټونو کې په مشخصه توګه د میرمنو ستونزې چې کومې قضیې دوی لري او دوی ته په وخت رسیدنه نه کیږي د مختلفو دلایلو له کبله تاسو اوریدونکو ته مو لکه څنګه چې په تیرونی کې هم غشمیره اعلان کړی و چې د ونی په جریان کې کولای شي له موږ سره تماس ونیسي کداس کوم قضیه سره مخ یاسي چې
ترسو موږ له اړوند مراجعو سره شریک کړو او اړوند مراجعو ته ورسو. هغه شمیره مو چې د اونۍ په جریان کې فعالوي 0909 709 00 شپږ د شمیره مو د اونۍ په جریان کې فعالوي. او هر څوک او مشخصه توګه هغه میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ دي کولی شي له موږ سره تماس ونیسي. په خبرونه کې قدرمن میلمه هم لرو. د نننۍ خبرونې میلمه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند بلال صدیقي دی چې له نیکمرغه زموږ بلنه منلې او راسره په سټوډیو کې دی. صدیقي صاحب خبرونه ته ښه راغلې.
مننه. سلام علیکم.
ډیره مننه کوم صدیقي صاحب. په تیره اونۍ کې یوې میرمنې خپل قضیه لمون سره تماس نیولې او په غیره به تباندې د پروین په نامه یو میرمن و چې شاوخوا ته کله کیږي چې دوی غواړي د تفریق موضوع ول خپل خاوند د طلاق واخلي خو مختلفو اورګانونو ته مراجعه کړې ده. په ابتدا کې خورته دا ویل شوی چې دوی باید خپل خاوند نظر کړي. کله چې دې خبرې به مروز ته وورو بیا په نورو مراجعو کې پیسې تیغو دی دې ته ورته نورې ستونزې. تاسو سره څومره داسې قضیې ثبت لري او په دې رابطه مهرباني وکړئ خپل معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. سلامت سوید حسن مخ خپل نیکه هیلې او سلامونه تاسو ته او ټول معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه د بشري حقوقو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ دی او خصوصا د ښځو وضعیت په افغانستان کې. مثلا خزو د مختلفو تاوتریخوالو سره مخامخ دي که هغه فزیکی تاوتریخوالی دي که هغه مثلا رواني تاوتریخوالی دي که هغه جنسي تاوتریخوالی دي او نور تاوتریخوالی چې متاسفانه زموږ او تاسو په ټولنه کې شتون لري دا خزو سره مخامخ دي. یوازې په افغانستان کې یعنی په دې سش کال په دې لاسو میاشتو کې هجر شمسی کې تقریبا 3,000 د تاوتریخوالی موارد زمونږ په دفاتر کې ثبت شوی دي چې تا جمن یو 1,000 قضیه جوړي. یعنی دا کسان زمونږ دفاتر ته مراجعه کړي دي او دوی د شکایت درلوده چې دوی د تاوتریخوالی قربانیان دي. یعنی موږ نشو ویلی چې دا هغه ټول د تاوتریخوالی قربانیان دي چې په افغانستان کې شتون لري. د دې لپاره چې تاسو ته بهتره معلوم ده چې اوس نامنی شتون لري جنگ ستا او په لرو پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې په ځینو کلیو کې ښځو نشي کولی چې حداقل ځان ورسوي عدلي او قضایي ارګانونو ته یا ځینې امنیتي ارګانونو ته یا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ځان ورسوي خپل شکایت درج کړي. کیدای شي د تاوتریخوال اعمار زخت ډېر لوړ وي زموږ او تاسو په ټولنه کې. یعنی زه ویلی شم چې 90% ښځو په افغانستان کیدای شي یو ځل لپاره دا تاوتریخوالی تجربه کړې وي یا په کورنۍ کې یا په ټولنه کې یا په ښوونځي کې یا په بل ځایونو کې. یعنی ښځو د تاوتریخوالی اصلي قربانیان دي په افغانستان کې او خاصتا په هغه برخه کې. مثلا یعنی زموږ څېړنه دا راښایي چې یوازې مثلا هغه د قتل قضایا چې زموږ په دفاترو کې ثبت شوي دي د ښځو په مورد کې یعنی 50% دا قضایا بررسي شوي نه دي. یعنی 50% چې بررسي شویم دي یعنی اکثرا مثبت پایلې یا مثبت نتیجې موږ نه دي ترلاسه کړی چې دا ټول مثلا حداقل مثبت پایلې ته رسیدلې وي. متاسفانه ځینې کیدای شي په سازمانوالي کې هم داسې پاتې دي یا مثلا په محاکمو کې پاتې دي یا مثلا په نور امنیتي او کشفي ارګانونو کې پاتې دي. اما هغه قضایا مثلا 50% حداقل مثلا د دوی عاملین نه دي نیول شوی یعنی اجراءات پکې نه دي شوي. دا موږ ته د اندېښنې وړ ده چې متاسفانه اوس هم د معافیت فرهنګ شتون زموږ او تاسو په ټولنه کې د قانون حاکمیت کمزورتیا د فقر شتون د فساد اداري شتون خصوصا د امنیتي مسایل یا د جګړو شتون زموږ او تاسو په ټولنه کې دا هغه اساسي لاملونه دي چې خلک زخت ډیر مثلا توجه نه کوي د ښځو قضایات. او بل دا چې متاسفانه ځینې دودونه دي زموږ او تاسو په ټولنه کې کله تاسو ورسوالی ته مراجعه وکړئ کال ته یو ښځه مراجعه وکړي چې دوی مثلا د تاوتریخوالو قربانیان دي. فکر کوم چې هلته څوک شاید په دې باندې وي خاندیم چې دوی اوس دا نور مسایل پاتې شوي دي چې هلته مثلا د داعش مسله ده طالب مسله ده جنګ مسله ده فلاني مسله ده او دوی راغلی چې د تاوتریخوالي هغه کوي.
بله
موږ ته شکایت کوي. دا خپله دودونه هم کیدای شي یو موانع وي دې ته چې د دوی مثلا دوسیې په وخت کې رسیدګي کیږي نه په عدلي او قضایي ارګانونو کې. د دې بلګې په توګه موږ زخت ډېر قضایا لرو. مثلا یعنی قبل هفته که یو ژورنالیست یو خزه چې خپل د تاوتریخوالي قرباني ده د ماته تلفون وکړه او راته وویل چې تقریبا دا څو میاشت کېږي چې زه مثلا عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوم، څارنوالۍ ته مراجعه کوم چې حداقل زه د قرباني د تاوتریخوالي قرباني یم، حداقل زما دوسیې ته څوک توجه وکړي. یعنی حداقل څوک توجه نه کوي زما دوسیې ته. تاسو داسې فکر وکړئ چې یو ژورنالیست دی په قوانینو باندې پوهېږي، زه خطري رسنیو سره کار کړی او دی د تاوتریخوالي قرباني کېږي او څوک دی ته توجه نه کوي. او هغه مثلا ښځه چې دی په قوانینو باندې نه پوهېږي، په اداراتو په تشکیل او په ساختار باندې نه پوهېږي، په دې اداراتو په صلاحیتونو باندې نه پوهېږي، کله چې دی مراجعه کوي دی سره رقم چلند کېږي. اما موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې عدلي او قضایي ارګانونه په جدي توګه اجراءات وکړي. حداقل دا قوانین چې شتون لري، دا مثلا پالیسیانو مثلا دا پروګرامونه چې شتون لري، دې ته توجه وکړي او د ښځو قضایه ته ارجحیت ورکړل سي. د دې لپاره چې دوی یو آسی پذیر قشر ده په افغانستان کې، همیشه دوی د تاوتریخوالي قرباني واقع شوي دي او په دې اړه دوی ته توجه وسي تر څو دوی قضایه ته رسیدګي وشي په افغانستان.
بله صدیق صاحب، تاسو بیرته راګرځم. تاسو د یوې ژورنالیست قضیه ته اشاره وکړه د خبرونې په پیل کې، متاثره د موضوع شریک کړه اوریدونکو چې د پروین په نامه یوې میرمنې موږ ته زنګ وهلی و او د موضوع د هغې موضوع هم د تفریق موضوع و چې څو کاله کې ګرځي او تر اوسه پورې چا ورته رسېدن نه ده کړې. صدیق صاحب، یو څو دوه دقیقې به د دې میرمنې خبرې واورو، بیا به بحث ایده ما ورکو.
ملکه ما به خاطر یعنی خانوادگی جنجال خانوادگی دارم.
آه نام خدا بگوین.
نام ما پرمین. یعنی مردکه ما بسیار زیاد جنجالی بود، بسیار جنجال میکرد، مر لد و کوب میکرد، بسیار جنجال میکرد، لد و کوب میکرد. بالاخره مر از خانه کشید، چند بار از خانه رفتم باز کشید، از خانه پس خانه رفتم. آخر سال، سال هشتمه که مر از خانه کشید، خودش رفت از زن گرفته، پشتکارم قد خودش میده. پنج بچه دارم، دو دختر، ولی فعلا به خانه داماد زندگی میکنم. از به می خاطر در جان شما جنجال انداختم که شما مر یک دفعه از می جنجال می خلاص کنه. می خرج میتونه، می خط میتونه، زوروری هم میتونه که در جای گیر کردیم ما تو رو میکشیم. اید من نمی فهمم که من چی بکنم. چند جای رفتم، در حقوق بشر رفتم، علت که رفتم به من عریضه داد نشته کرد که برو پیدا کرده از جلب دادک باز. ما به مخاطب دیگه پیسه نداشتم، زور نداشتم، بجز از خدا جان دیگه همه جنجال میت پیش برده نتانستم. به کلی
به کجا مراجعه کردین؟ به ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کردین؟
زنی اولاد بردم، از اولاد چی اوزیاف رایی کرد، اوزیاش رایی کرد، دیگه نتانستم، زورم نرسید. به حقوق شیلپور گفت ببر، به اونجی بردم. از جایی که رفتم دیگه جاب مداب گفته که برو پیدا کرده بیارشه. من گفتم من خب پیدا نمیتونم، نمیفهمم که او بامیانه، او سیغانه، او در گجا هست، در گجا زندگی میکنه.
بله صدیقی صاحب، دیده میرمن خبری تاسو آوری دیچی دوی د بشری حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون وایي چې مختلفو ادارات ته مراجعه کړې ده. دې ته ورته قضیې د یو نمونه ده، مهرباني وکړئ او تاسو سره دې ته ورته قضیې څومره ثبت دي؟
مننه کوم او پیشنهاد ما برای دې خانومی است، اگر صدای مرا میشنوند، اگر شما میشه از طریق خود با ای به تماس شوید، اگر ای را به آدرس ما و کمیسیون روان کنید، انشاءالله ما نهایت تلاش خود کردیم که و قضیه زیر تعقیب خود کردیم که علاقل تا این سرنوشت شد در نهادهای عدلی و قضایی. این وعده ما هست. ما امیدوار هستم که بتوانند که هرچی زودتر، خصوصا اگر به آدرس ما مراجعه بکنند به کمیسیون، ما کوشش خواهد کردیم که با همکارای عمو که بخشی که مسئولیت دارن قضیه زیر تعقیب بکنن تا این سرنوشت شد، چون که این سرنوشت حقی ازی است و یکی از حقوق بشری است که ای باید از این سرنوشت شد. متاسفانه زمانی که شما میبینین که یک موضوعی که بسیار میشه روش تمرکز کنیم این است که مردم و خصوصا شهروندای عادی کشور از پروسیجر، از نحو رسیدگی به قضایا، از چگونگی مراجعه به کدام نهادها اطلاعات کافی ندارند. که مثلا یا در صورتی که حقوق بشری جا نقص میشه یا به کدام اداره دولتی مراجعه بکنن و کدام اداره دولتی مسئول است و پاسخگو است قضیه جا رسته که بکنن. متاسفانه اکثرا مثلا به ادارات متعدد در این زمان مراجعه میکنن بدون اینکه قضای خود پیگیری بکنن، حداقل جواب مثبت رو دریافت بکنن. و در این زمان مسئولیت ادارات ما مت در صورتی که همین تو اشخاص به ادارات ما مراجعه میکنن، در صورتی که اگر قضیه از مربوط ما نمیشه، یعنی ما نمیتونیم مورد مورد تعقیب و بررسی هم قرار بدیم، میشه که حداقل یک راهنمایی بسیار اساسی صورت بگیره تا این شخص بتونه که امو مسیر تعقیب دوسیه خود پیدا بکنه. چون که اکثر مردم افغانستان میگونه بسیار سرگردان از در ادارات دولتی، چند مرتبه به یک اداره مراجعه میکنن، چند مرتبه به دیگه اداره مراجعه میکنن، و تا ای که حداقل مسیر تعقیب دوسیه خود پیدا بکنن، هم وقت خود ضایع میکنن، هم وقت ادارات ضایع میکنن، و هم نمیتونن به صورت اساسی به مو قضیه خود رسیدگی بکنن. در این قسمت قوانین افغانستان به صورت مشخص، خصوصا قانون اساسی، قانون من خوشنط ریزن و قانون مدنی ما و قانون اهل احوال شخصی اهل تشیع هم به صورت مشخص حالا تفریق بیان ساخته و یک کسی که در صورت 8 سال نتونه مثلا برای خانم خود اما زمینه زندگی رو برای شما حیا بسازه، یا شب بکنه، یا باطه بکنه و برای زی مصارف زندگی شو بپردازه، این خودش به گونه اوتومات این چارجت عظیم، یعنی گرچه خب روی نهادهای عدلی و قضایی تاکید میشه، به صورت اوتومات یا تفریق میشه. چرا تفریق از یه بسبب ضرر است؟ وقتی که یک شخص متضرر میشه از عمل کرده شوهر خود، این میتونه که، چرا که ازدواج هم یک امر پسندیده شرعی و مردم ماست، و در این زمان به خاطری که اگر یک خانم قربانی میشه در اثر امی ازدواج، یا مثلا نمیتونن زندگی مشترک به صورت یک جا با هم پیش ببرن، این راه های قانونی برش پیش بینی شده. این نمیشه که شما در هر حالت یک زن و مرد با هم زندگی بکنن، اگر مثلا و هر قدر مشکل داشته باشه و همیشه لطو خوب باشه و فضای تفاهم وجود نداشته باشه، و ما روی تاکید بکنیم که یا حتما با هم یک جا باید زندگی بکنن، چرا میگونه که برای نکاح، برای ازدواج، برای نامزدی هم یک پروسیجر است، به خاطر ای که همین خشونت ها و یک شخص قربانی نشه، هم زن هم مرد. ما تنها تاکید نمی کنیم روی که مثلا یک زن قربانی نشه، در صورت یک مرد هم قربانی میشه، یا میتونن که در نبود فضای تفاهم، در نبود مثلا فضای صمیمیت و نتونن زندگی مشترک ادامه بدن و با مشکلات متعدد روبرو باشن، قانون شریعت به صورت مشخص راهکار باشون پیش بینی کرده که یکی از مسائل همی مثلا طلاق است که از طرف مرد داده میشه، که از صلاحیت های مرد است در قانون بمیگونه هم تذکر رفته، و یک مسئله تفریق است. تفریق هم حالات مختلف داره، یکی از حالاتش ضرر است، در صورتی که یک خانم متضرر میشه و این از صلاحیت های خانم است که میاد تفریق درخواست میکنه به محکمه یا به نهادهای عدلی و قضایی که من بنان متضرر میشم، یا مثلا شوهرش به یک مرض صعب العلاج سر دچار است، مثلا یا عنین است، مثلا نمیتونن که مثلا امو از مسئولیت زن شواری برای در این صورت هاست که خانم میان به محاکم مراجعه میکنن و محاکم دوسیه زیار ترتیب میکنن، و در صورتی که ثابت ساختن که نمی شخص یا انین است، یا از اثر اگر امین مرض، یا مثلا یک مرض صعب العلاج دچار شوارزی، یا از اثر ازی مراجعه کردن، یا به سبب ضرر که همیشه مورد خشونت قرار میگیره و برازی مثلا امکانات زندگی رو معاینه میسازه، اگر در این صورت مراجعه میکنن، محاکم مسئولیت دارن که تعیین سرنوشت بکنن و به تفریق ازی فیصله بکنن و بالاخره تایی تعیین سرنوشت. متاسفانه در جامعه ما باورها به این گونه است که اگر یک خانم میان تفریق خود درخواست میکنن یا بخواهد مثلا از این خشونت و ضرر که از باید نجات پیدا بکنن، اکثرا بسیار هراس دارن، یکی مورد خشونت های فامیل قرار میگیرن، و حتی فامیل خودش که او عبارت از پدر و مادر این دختر باشه یا مثلا برادر و خواهر ازی باشه، حتی امنیا حمایت نمیکنن. به خاطر ازی که فکر
ببخشین که گپ شما را قطع کردم، پس به شما برمیگردیم. قدر منوریدون کو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. ټلیفون شمیرې مو د 0902255509 او د اونۍ په جریان کې کولای شي د 0190900006 شمیره فعال ده. په دې شمیره را سره مشخص قضایاوی چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ورته رسیدنه نه ده شوی خپل قضیه لمونږ سره موضوع لمونږ سره په جریان کې پریږدي تر څو مونږ اړوند مراجعو سره شریک کو. اوس ورزو یو دمه اخلو ل دمه وروسته کا اوریدونکي په لیکوي دوی هم را واخلو.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
خوش آمدین به برنامه. مهمان امروزی برنامه ما سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بلال صدیقی هستند. در مورد از اینکه قضایایی که در ارگان عدلی و قضایی به وقت برش رسیدگی نمیشه و مشکلاتی که موجود است این رابطه بحث داریم. فکر کنم یک شنونده داریم. بل سلام، خوش آمدین به برنامه.
و علیکم السلام و پردیس سیرتا تعمل مسید که در زمده سنسور و کرمندان و ریدین که تسلمون و مخده دیو که سیرا تراغ و جل دوی
و علیکم السلام. زیرک سب خراغ دیخ براونی تا خوست نمیره بانی اوکی
من لکه و در که نمیمام داغ موزی که کلی در داغ ده سری خوکو کبو وازه به دوم رو ویمه چه کهوسنه حالاتی که مونگی که فکر رو که پردیس سیر با وقتی هم الله در غصن زیر چې د دې د دې د دې چې هغه د بیا د هم مخه پیدا کی او کثیر په کومه چې یو د دې ته مخه جن په ملر نه وګ چې هغه د بیا کوم ته یو پیشنهاد وشي او څنګه راول چې موږ غوښتون د فکر وګ چې دا باید پر ستوري ته نور مخه پاتې دي او په دې وخت دا غوښتون د موږ د دې حالات چې موږ غوښتون د حال په حالت حتی ستغه حدیث هم دی کثیر دا غوښتون د پردښت په هغه وخت کې خلک دشي کې د مخته د نور استم دی وځي او څنګه هغه حالت چې په دې سره دینه ما چې ولو دا غاډ کوم د دې چې دی پاتې کیږي اجازه دا تاسو وګورئ چې دا غسل د نور هم پیدا شي او خدای چې دا غاډ بیا وزن دی نو دا کل دا وزن دی چې هم مخته.
بله، مننه کوم زیرک صاحب، خوست نه اړیکه نیولې و خپل نظر را سره شریک ورسو په تفسیرم که زمونږ میلمه لرله تفسیرم پیو کې بل اوریدونکو نشته. ورزو صدیق صاحب، د اوریدونکو تاسو مې اوس په خپل خبرو کې د مسلې ته اشاره وکړه، قضیو ته په وخت نه رسیدنه، او بل مسله پکې دا و چې دی وی کچیر ته قضیه ته په وخت رسیدنه نه کیږي نو نور ستونزې په دوام کې پیدا کیږي، حتی که پاول کې ستونزې کمی وي کچیر ته رسیدنه ورته ونی شي هغه ستونزه غټیږي. په دې رابطه باندې مهرباني وکړه مخکینی بحث ته مو چې ختم کو په اخیر.
زه مننه کوم زیرک صاحب، رښتیا هم دې لپاره چې کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي او خصوصا یو خو مونږ په ستونزو باندې بحث کوو، دا خو زمونږ هغه محلی اصطلاح ده او بل یو جرم ده، جرمی عمل چې ترسره کیږي مونږ ورته ویلو شو چې جرم. او چیرته چې مثلا یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي، دا تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې یو جرمی کړنه ده د قانون پر اساس باندې، خصوصا دا نوی قوانین چې تصویب شوی ده. یعنی زمونږ عام خلک داسې فکر ونی کی کله چې مونږ یو ښځه ته پیغور ورکو مونږ داسې فکر کوو چې دا خپله یو جرم ده چې مونږ ترسره کوو. کله چې مونږ یو ښځه وهو دا خپله یو جرمی عمل ده. یعنی دا مونږ نشو ویلی چې دا یو ستونزه رامنځته شوې ده، کیدای سي په زمونږ په محلي ساحاتو کې اکثرا ځینې قضا چې رامنځته کیږي خصوصا هغه جرمی قضا چې رامنځته کیږي ځینې غیر رسمي میکانیزمونه لکه جرګی دی، لکه مثلا مشران دی، لکه مثلا ځینې جلسی دی چې دوی یو بل سره کښینی یو 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 فیصله کوي. اگر چې خوشبختانه اوس په بدو ورکول او دا مسایل یعنی اوس هم شتون لري، اما زخت لري فیصله کمه شوې ده او زه امیدوارم چې نور خلک داسې رقم فیصله ونه کړي چې د قانون سره یو په ټکر کې واقع وي. دا میکانیزمونه زموږ په محالاتو کې شتون لري چې اکثرا دې قضایات رسیدګي کې او نتیجې به همدا کېږي چې نور خلک هم بیا کوشش کوي چې داسې کړنه ترسره کړي د تاوتریخوالي مثلا ترسره کړي او دوی فکر کوي چې دلته بیا جرګې دي، دلته زموږ مشران یا زما پلار ده یا زما مثلا دلته خپلوان، دوی بیا په مجلس کې کښېني. همیشه د دوی مجالس د نارینه په نفع ده، یعنی هیڅ کله تاسو نه وینئ. ډېر کم مجالس دي چې هلته مثلا د ښځو مثلا حداقل حقوق ته هم توجه وکړي او دوی هلته بحث وکړي چې دا ښځه څه رقم قرباني سوي دي. نه، دوی داسې فکر کوي چې دا یو کورنۍ مسله ده، کورنۍ مسله دوی خپله مثلا ښه کوی سي چې دا مثلا مشکلات حل کړي، یا کیدای شي دوی داسې فیصله وکړي چې دا کورنۍ دونه مثلا پیسې فلانې ته ورکړي یا دا کارونه ترسره کړي تر څو دا مشکل، یعنی پرته له دې نه چې دا مشکل نه حل کیږي، دلته لا نور هم مقدماندی ایجادیږي. چې وغدماندی ایجاد سو بیا هم تاوتریخوالی دی، بیا هم همدا کسان دي یا همغه ښځو دي چې مثلا د دې تاوتریخوالی قربانیان کیږي، دوی ماشومان قرباني کیږي، د دوی کورنۍ بیا قرباني کیږي، بلاخره د دې هلک هغه کورنۍ بیا هم قرباني کیږي. د دې لپاره چې جنجال هر څونه زیاتیږي، همدونه دې کسان متهم کیږي په یو جرمی عمل کې، بیا دوی مجبور ده چې د تعقیب علی لاندراسي او قانون دوی باندې مثلا حکم وکړي. دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې مثلا کله چې یو قضیه رامنځته کیږي، یو جرمی عمل ترسره کیږي، یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي، او چا حق تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره زموږ قوانین په مشخص تایم ورته ټاکلی چې په دې مشخص تایم کې باید یو محکمه دې قضیې ته رسیدګي وکړي. یعنی هیڅ کله محکمې ته دا مثلا توجه نشته چې دوی مثلا په څلور کال په پنځو کالو کې یو قضیه ته توجه نه کوي او هغه رسیدګي ونشي. دا خپل عام نقض قوانین ده په افغانستان کې، عام نقض حقوق بشر ده په افغانستان کې. د لپاره چې یو څوک حق لري چې محکمې ته مراجعه کوي، یا سرنوالي ته مراجعه کوي، یا حقوق ته مراجعه کوي، یا اړوند اداره ته مراجعه کوي، دا اداره د قانون پر اساس باندې.
یو بل موضوع صدیق صاحب بخښي، تاسو خبرې مې قطع کړې. تاسو د عدلي او قضایي بنسټونو مشخصه توګه د محکمې خبره وکړه چې درې څلور کالو کې یو قضیه تر رسیدنه نه کیږي. اما یو ستونزه بل هم شته چې په یو تعداد لرو پرتو سیمو کې چې اکثره تاسو هم کېدای شي د خبر سره موافق یاستئ چې ستونزې هلته ډېرې دي، هلته د عدلي او قضایي بنسټونو موجودیت، د دغه ارګانونو موجودیت خبر هم یو د سوال وړ موضوع ده چې کله یو ځای کې دغه بنسټونه نه وي په مختلفو دلایلو له کبله، نو څنګه به وکړی شي چې یو مېرمنه چې کله ستونزو سره مخ وي هغه دې راشي او مراجعه دې وکړي او قضیې ته د رسیدنه وشي؟
دقیقا دا خو بل ستونزه ده. په دې وروستیو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موږ یو راپور نشر کړ چې څومره د افغانستان خلک عدالت لاسرسی لري. د دې عنوان لاندې یو تحقیق نشر شوی ده چې په دې تحقیق کې د فزیکلي شتون د محاکمو، د څارنوالي او د حقوقو، د مثلا پولیسو شتون په مختلف ولایتو کې تر څو د دې لپاره چې کله چې عدالت موږ غواړو چې عدالت تطبیق سي او څوک عدالت لاسرسي ولري، یعنی څه رقم کېدای شي د عدالت لاسرسي پیدا کړي، حداقل فزیکلي د نهادونو ته به لاسرسي پیدا کړي. چالتہ محکمہ استہ کنستہ، یعنی اگر راپور وہ سموائے چھ پوزین اور سوالے کو سم محکم شتون نہیں لری، پوزین اور سوالے کو پولیس شتون نہیں لری، پوزین اور سوالے کو مثلا سران وادی عمل شتون نہیں لری، التا چھ خلق التا مراجعہ و کی لاسرسی ولری ترسو دیو کولے سی عدالت لاسرسی پیدا کی سی دی تور سی کی چھ دوی مثلا قضیہ عدالت و فیصلہ و سی متاسفانہ دا بل شتون دا چیاو دا نه هدون موجود نه ده په هغه ساحاتو کې، بل دا ده چې خلک لاسرسی نه لري. او په دریم قدم کې دا ده چې په دې نه هدو کې زخت ډېر توجه په دې وسی چې څونه خزینه دلته شتون لري. کله چې په یو ولسوالۍ کې یو قرباني ښځه سانوالي ته مراجعه کوي، څونه خزینه هلته کار کوي چې دې اطمینان پیدا کړي چې دا نه هاد دې قضیه ته توجه کوي او رسیدګي کوي او دې اعتماد وکړي په دې نه هادو باندې. دا بل بحث چې مثلا هر څومره چې خزینه په دې نه هادونو کې مثلا استخدام سي دوی ته وظیفه ودري تر څو دا خزو اعتماد دې ته پیدا کړي چې زه دې نه هات مراجعه کوم چې دا یو خزر کار کوي، هدا خل دوی قضیات رسیدګي کوي.
بل صدیق صاحب وخت ډیر کم لرو، دوه د قونم کم روسي پختنه مې دا کوله چې په خپل عدالت ته د لاسرسي د فکر د موجودیت لپاره یا هدا خل دغه فکر د ترویج لپاره څومره کار شوی ساسو نظر، زکه ک بنسټونه موجود وي خو چې دا فکر نه وینو بن دغه لپاره څومره او تاسو په دې برخه کې څومره مرسته کوي؟
اگر چې خوشبختانه په دې اړه قوانین تصویب شوي دي او دا قوانین په مشخص توګه د خلکو د عدالت تامینولو لپاره جوړ شوی دی. که اساسي قانون د کزمون د جزا قانون د من توتري خلک قانون د ټول قوانين تصفيه شوی دی د لپاره تصفيه شوی چې خلک عدالت اساسي پیدا کی دا اقدامات دی یا د نهادونه چی جات شوی دی د دوی نهادونه د ایجادولو فلسفه هم داده چې د خلکو لپاره د عدالت تامینولو لپاره کار وکړي. دا اقدامات چې ترسره کیږي مثلا ترسره شوی دی. اما خوشبختانه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مونږ نه حداقل 1100 روزنیز پروګرامونه خلکو لپاره لرو. کلیو باندې ولسوالۍ کې چې خلک د خپل بشري حقوقو څخه عام پوهاوی ترلاسه کړي په دې اړه زخت ډیر کار ضرورت ده چې رسنۍ مدني ټولنه مشران علما او نور نه هدون چې په دې برخه کار کوي چې مونږ سره رقم کوي چې د خلکو په هواوی مونږ وړ کو په افغانستان کې چې دوی پوسی کوم حقونه د دوی دی اداره سمو کلفیت لري کله چې دوی حقونه تر په خولاند کې دوی سره رقم مراجعه وکړي سره رقم خپل مثلا حق وغوړي د اداراتو څخه دا زخت ډیر موثر واقع کیږي. او مونږ په دې اړه ژمن یو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مونږ مختلف اقشار سره کار کوو خصوصا خزو سره چې دوی عام په هواوی ترلاسه کړي. او په ځمن کې زمونږ ته اړوند اداراتو هم مسؤلیت ده، دولت د دولتي اداراتو هم مکلفیت ده، د رسنۍ مکلفیت ده چې په دې اړه کار وسی تر څو خلک په هواوی ترلاسه کړي. اواز نه چې داخلي زینه په هواوی ترلاسه کړي، دلته د نارینه هم مسؤلیت ده چې دوی هم په هواوی ترلاسه کړي او نور توتري خواله معلومه کړي.
ډیره زیاته مننه کوم د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وین بلل صدیقي له ګډون چې خبرونه کوم درلودل. تاسو هم مننه کوم. تر بیا په پاکه لاس پاره